السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې نن دوشنبه د لړم یا عقرب شپږم او د نومبر ولسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. ټاکل شوی د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر شبانه محمود نن دوشنبه د پناه غوښتونکو او کډوالو په سیستم کې راغلي بدلونونه پارلمان ته اعلان کړي. د نویو بدلونونو په طرحه کې هغه کسان چې د پناه غوښتنې منل کیږي باید 40 کاله صبر وکړي او بیا د دایمي هستوګنې یا اقامې غوښتنه وکړي. پخوا دغه موده 15 کاله وه او پناه غوښتونکو کولی شوی چې تر 15 کلونو تیرولو وروسته د بریتانیا دایمي اقامه ترلاسه کړي. په بریتانیا کې د پناه غوښتنې په بیساري کچې لوړې شوې او د راپورونو له مخې له تیر یو کال راهیسې 111,000 کسانو دغلته د پناه غوښتنه کړې. د دغو پناه غوښتونکو ډیره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، سوریې او یو شمېر افریقایي هیوادونو اتباع دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي هیواد یې پر دوی د اسرائیل او امریکا د جون میاشتې تر ویجاړوونکو بریدونو وروسته هیڅ ځای کې یورانیم نه پخوي. عراقچی پرون یک شنبه یوې غونډې ته وویل ایران که څه هم ځانته د دې حق ورکوي چې یورانیم پاخه کړي، خو په وینا یې دا کار نه کوي او ټولې اټومي بټۍ د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې تر څار لاندې دي. اسرائیل او متحده ایالاتونو په 13 جون میاشت کې د ایران پر مهمو اټومي او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل او د پام وړ زیان ورواړو. په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز چې د سپوږمکۍ انځورونه یې څېړلې وایي د ایران په دریو ویجاړو شوو بټیو اصفهان، نتنز او فردو کې ډیر کم فعالیت ترسرګو کیږي. دغو څېړونکو ویلي یوازې نتنز اټومي بټۍ ته نږدې پیکاکس غره کې د رغونې چارې پیل شوې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفولد یک شمې پورز د شپګول ویدز بالکان هیوادونو په سفر کې سارایو ته ورسید چې له اروپای ټولنې سره د دغو هیوادونو د یو ځای کېدو پر سر خبري وکړي. د جرمنی خبری اجانس ویلي واتفولد د بوسنیا هرزګوینا له چارواکو سره خبرو کې ویلي د اروپا په زړه کې سوله او ثبات یو اړتیا ده او د بوسنیا له حکومت څخه یو غوښتل چې د اروپای اتحادیه په لور خپل سفر ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې نوموړی نن دوشنبه مونتینګرو او البانیا ته سفر وکړي او ماښام سربیا ته الوتنه وکړي. واتفول تر سفر مخکې له بالکان هیوادونو وغوښتل چې نور اصلاحات هم راولي. او د آسیا د ځوانانو په شل اوریز کرکټ جام کې نن دوشنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنګلادیش له الف لوبډلې سره لوبه لري. لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې د قطر پلازمینه دوحا کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې وړمه ورځ د همدې سیالیو په لړ کې سریلانکا ته په 3 وکټو ماته ورکړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. لزګونه کسبګرو، سوداګرو او عام خلکو په لنډی کوتل کې د تورخام د خلاصون غوښتنه وکړه.
دواړو ذمہ دار خلکو نه مونږ دا غوښتنه کوو چې دا شخړې د مذاکراتو لارې حل شي او بارډر دا فوري توګه کولا کړی شي.
د ترافیکی حادثو د قربانیانو د یاد ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې افغانستان کې هم دغه پیښې ډېرې شوي.
موږ له جلال آباد څخه کابل ته سفر درلود. دغه سفر د خوښۍ او خوشحالۍ سفر و. پورا پسې تللو د خاکي تونل په سیمه کې موټر خوښ شو، لاندې کندې ته ولوېده.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر د کډوالۍ په سیستم کې د پراخو بدلونونو طرحه نن پارلمان ته وړاندې کوي. دا چې طرحه کې څه راغلي خبرونه کې جزئیات درکوو. او د ازبکستان ولسمشر هڅه کوي د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري پراخه کړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې. راځو د سر راپور ته. لزګونه اعتراض کوونکو تورخم پولی ته نږدې د دواړو هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې دغه لاره ژر تر ژره د عامو خلکو او سوداګرو لپاره خلاصه کړي. اعتراض کوونکي وایي له څه باندې میاشتې راهیسې د لارې بندوالي تر ډیره عام ولس او سوداګر زیانمن کړي او په وینا یې دا تګ راتګونه باید له سیاسته لري وساتل شي. تورخم او پاکستان سره د تګ راتګ نورې لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لشخړې او جګړې وروسته بند شوې دي. تفصیل فیروزی عزیزی ناور.
د خیبر پښتونخوا یو شمیر سوداګرو، کسبګرو، سیاسي څیرو او سیدونکو د وی اعتراضي راټولېدنې په ترڅ کې د تورخم پولې د بیا پرانیستو غوښتنه کړې ده. اعتراض کوونکو د یکشنبې په ورځ د نومبر په 14 په لنډي کوتل سیمه کې د لاریون په ترسره کولو وویل چې له تېرې یوې میاشتې زیات وخت راهیسې د تورخم پولې تړل کېدو د دوی فعالیتونو ته درانه زیانونه اړولي دي. په هغه ویډیوګانو کې چې لرون کوونکو ازادي راډیو سره شریکې کړې، لیدل کېږي چې لسګونه کسانو په دې لاریون کې برخه اخیستې وه. دوی په خپل لاریون کې ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمولو او دایمي ستونزو د حل لپاره دواړو هیوادونو باید د خبرو اترو او تفاهم لاره غوره کړي. شاخاله چې د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل کې د سیمه ییز حکومت استازی او د لاریون کوونکو له ډلې دی، وویل چې دوی غواړي د تورخم لاره زر تر زره د خلکو سوداګرۍ او ناروغانو پر مخ پرانیستل سي. د ازادي راډیو ته وویل
د کې سیاسي خلک، کاروباري، عام ولس، مزدوران ټول پکې وو او موږ یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دواړو ملکونو د چارواکو نه موږ مطالبه وکړه چې په سیمه کې نه د بدامنۍ نه د بیروزګارۍ گنجایش ته دواړو ذمہ دار خلکو نه موږ دا غوښتنه کوو چې دا شخړې د مذاکراتو لارې حل شي او بارډر یې دا فوري توګه عام تګ راتګ دپاره، تجارت دپاره، مریضانو دپاره د کولا کړی شي.
په تورخم کې یو شمیر سوداګرو او د سوداګریزو توکو صادرونکو چې پلورونکي برخه اخیستې وه، وویل چې د دې اعتراض هدف د سوداګرۍ بیا پیلول او د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره د خبرو اترو له لارې د ستونزې حل کول دي. د دې ډلې قاری نظم ګل شینواري ازادي راډیو ته وویل
احتجاج په دې باره کې وو چې دا کاروبار د کولاو شوي دواړه ملکونه دا د میز د لارې خبره حل کړه، سره یو د کابل ته لاړ شي بل د اسلام آباد لاړ شي چې په خیر سره خبره حل شي او خبرو لارې حل شي. نو مزید نقصان به دواړه ملکونه هم لکه تاجران به د نقصان نه نور بچ شي او موږ مزدورکار دی، ټرانسپورټر دی، دا ټول به د نقصاناتو نه بچ شي.
د یو ترانسپورتي شرکت مالک چې د تورخم پولې له لارې د پاکستان بیلابیلو ښارونو ته سوداګریز توکي لیږدوي، وایي چې په تیرو 15 اونیو کې لسګونه زره ډالر زیان کړی دی. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
ګودام خرچې ویلې را روان دي، مزدوران کوزیدل چې ګیدل شو مالونه او کوزیدو چې ګیدو کې خرابې دي، موږ کم تاوان شو نو ما څه کوم نه ده شو چې تر اوسه پورې څلوي کینسه سره زړه ډالر پر تاوان خو سره زموږ شو دي. د دې ته داسې مالونه چې هغه مامو ته کټرې کوي فریخې دي را هم نو ویسته زه به چې د ګودامونه کې داسې ګودامونه نه دي یو زنه داسې کسان شو چې هغه ته لکونه ډالر تخوان وو.
پاکستان د تورخم پوله او افغانستان سره نور لارې د دواړو خواو ترمنځ لنخت وروسته له شاوخوا 15 اونیو راهیسې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل د افغانستان خاورې د کارولو او په افغانستان کې د پاکستان ضد ډلو د شتون تورونه رد کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 14 په یوه خبري غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت به یوازې هغه وخت ممکن وي چې د افغانستان د طالبانو رژیم د هغو پاکستاني ضد عناصرو پر وړاندې ښکاره اقدام ونه کړي چې د ده په خبره د دوی له خاورې فعالیت کوي. نوموړي زیاته کړې چې د انسان د ژوند ارزښت د هر کاروبار له ارزښت ته لوړ دی او دا د دوی دریځ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 12 له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یوه غونډه کې دوی ته له پاکستان سره د خپلو سوداګریزو قراردادونو د پای ته رسولو لپاره درې میاشتنی ضرب الاجل وټاکه. برادر خبرداری ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې به تر هغه وخته وځنډول سي څو چې اسلام آباد دا تضمین نه وي ورکړی چې په هیڅ حالت کې به سوداګریزې لارې نه بندوي. که څه هم له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو استازو په دوحه او استنبول کې درې ځله سره وکتل، خو په دې غونډو کې د اوربند غځولو پرته کومه مشخصه موافقه ونه سوه. ځینو پاکستاني رسنیو د پاکستاني چارواکو په حواله راپورونه ورکړي چې د دغو لارو د تړلو په لومړیو 24 ورځو کې د دواړو خواوو سوداګرو ته 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان الکوزي تیرونی ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته لږ تر لږه 100 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی او د زیانونو کچه هر ورځ مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې هر ورځ شاوخوا 2000 سوداګریز موټرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي چې د میاستې سوداګریز حجم 200 میلیونه ډالر دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته خوږی د نومبر 14مه د ترافیکی پیښو لامل د قربانیانو د یاد نړیواله ورځ په افغانستان کې د ترافیکی پیښو لامل یو شمیر قربانیان او د دوی د کورنۍ غړي وای د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ سړکونو خرابوالی او د ترافیکی مدیریت نه موجودیت هر کال په دې هیواد کې لزګونه کورنۍ د ویر ټغر تکینوي یو شمیر موټر چلوونکو هم ټینګار کوي چې د سړکونو خرابوالی د ترافیکی نخونه موجودیت او نور ستونزې په افغانستان کې د دغه ډول پیښو اصلي عوامل دي تفصیل په دې راپور کې اورو
په افغانستان کې د ټرافیکی پیښو د قربانیانو یو شمیر خپلوان وایي چې د موټر چلوونکو بی احتیاطي د سړکونو خرابوالی او د حکومت د څارنې نشټوالی د مسافرو ژوند له خطر سره مخ کوي هیواد دقیق چې روان کال د اگست په 28مه یو نږدې ملګری د کابل کندهار په لاره په یو مرګونی ټرافیکی پیښه کې ومړ د شنبه په ورځ د نومبر 15مه ازادي راډیو ته وویل
خدای بخل میوان خان له کابل د کندهار پر لور روان وو چې په افغانستان کې د ترافیکی قوانینو د نشتون یا د نه تطبیق لوجه د سرکونو د تنګوالي ډرایورانو ته د لیسنس یا د موټر چلاونې د جواز ورکول چې هغه مستحق نه دي یو څه د دوی بی احتیاطي هغه څه وو چې زموږ خوږ ملګری میوان جان پکې د دیو بی ترافیکی حادثې لوجه خپل ژوند وبیله
خو دا کیسه د افغانستان په لوی ولارو کې د ټرافیکی پیښو لامل درامنځته شوی پیښو یو وړه بیلګه ده د کابل کندهار او کابل جلال آباد لار په اوسط ډول نږدې هر ورځ دغه ډول پیښو شاهد وي د جلال آباد ښار یو اوسیدونکي شفیق غیرتمل ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د کورنۍ لغړو سره یو ځای د کابل جلال آباد په لوی لاره ټرافیکی حادثه وکړه خو په خبره د کورنۍ غړي صدهي ټپیان شول
دا چې څو ورځې وړاندې موږ له جلال آباد څخه کابل ته سفر درلود دغه سفر د خوښي او خوشحالي سفر وو په ورا پسې تللو په لاره کې د کابل جلال آباد دوه لارې په د خاکی تونل په سیمه کې دغه تموک ترافیکی پیښه وکړله سړک خو یو ډیر وخت باران نه دی شوی پر سړک باندې موبلې نو تیل کرا توی شوی دی نو سړک خو یې شوی دی او موټر خو یې شو لاندې کندې ته ولوېده
دی وایي د کابل جلال آباد لار تل د مرګونو ترافیکی پیښو شاهد وي او دغه ډول پیښو اصلي لامل د سړکونو خرابواله د ترافیکی نخو نشټواله او د موټر چلوونکو بې پروايي ده خو یو موټر چلوونکی چې نه غختل پر راپور کې مخبور چې ازادي راډیو ته ویل
غبي مهم اصلي است چې جاده کله خرد است یک طرفه است د 8 متر سرک تر سرک 20 رقم موټر میروه باز 20 رقم مردمایی که در این رانندگی میکنه اونا تخصص ندارند موتر هم میخرن و سر جلای موتر و دیگه مشکلای بعدش است که موترهای دوست پاکستان و دوست افغانستان است و دیگه بیشتر از طرف شب مشکلات های گروپ های لیزری است
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي مدیریت یو چارواکي چې نه غوښتل پر راپور کې مخبور شي ازادي راډیو ته ویل که څوم څه کال د دغه ډول پیښو لامل درامنځته شوی مرجوب دقیق شمیر نشته خو په خبره د دوی ادارې د ځینو اقداماتو په کولو سره د ترافیکی پیښو په شمیر کې کمواله راغلی خو نو مولي د دغه اقداماتو په اړه څه ونه ویل د ادارې له دیوړاندې ویلي وو د 1400 کال له حمل تر جدي میاشتې پورې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکی پیښو لامل 2000 کسان مړ شوي او لک تر لګه 900 ټپیان شوي د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي مدیریت د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوان نن یک شنبه د نومبر 14مه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په ټوله کې د موټر چلوونکو د بی پروايي او د غراز د ترافیکي قوانینو د نه مراعت کولو لامل په خیره منځ کېږي نو موري د غراز وویل چې لوی لارې هم په معیاري ډول نه دي جوړی شوی
جاده از راه ساختاري با عموم معیار او استانداردای کې در بخش مسؤلیت جاده رول بسیار اساسي داره مطابق با او تحت ساختار قرار نه گرفته او اصلا جاده طور به امار شود که 50% سیانت و مسئولیت و امنیت ترافیکی در سیستم ساختاری از او باید تحت کار قرار بگیره و 25% دیگه از این مربوط میشه به فرم ترافیکی و 25% میشه مربوط به پلیس ترافیک متاسفانه جادای ما هم فاقد همین معیارها است
په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د افغانستان د سړکونو نامناسب وضعیت په سړکونو د څراغونو او نښو نه موجودیت د زړو موټرو شتون د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د غراز د ترافیکي قوانینو نه مراعت هغه څه دي چې لاملې مرګونی ترافیکي پیښې رامنځته شوي روان کال د اګست په 19مه د اسلام کلا هرات په لاره مرګونی ترافیکي پیښه وشوه چې لاملې لږ تر لږه 9000 کسان مړه شول له دې څو ورځې وروسته د اګست په 28مه د کابل کندهار په لویه لار درغندي په سیمه کې د مسافروړون کی بس موټر د چپکېدو په پیښه کې 25 کسان مړه او 20 نور ټپیان شول نومبر 14مه د ترافیکی پیښو لامل د قربانی شویو کسانو د یاد نړیواله ورځ ده دا ورځ هر کال د ترافیکی پیښو لامل د قربانیانو د یادولو د قربانی شویو کسانو له کورنۍ سره د همدردۍ خودلو او د غراز د ترافیکی پیښو د مخنیوي د لارو چارو په پار منځل کیږي دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1993 کال کې د روټ پیس بنسټ لوري رامنځته شوه
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راګرځو، خو اوس ورزو د سیمه او نړۍ یوې موضوع ته ټاکل شوی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیره شبانه محمود نن دوشنبه د پناهغښتونکو او کډوالو په سیستم کې راغلي بدلونونه پارلمان ته اعلان کړي. د نویو بدلونونو په طرح کې هغه کسان چې د پناه غوښتنې منل کیږي باید 40 کاله صبر وکړي او بیا د دایمي هستوګنی یا اقامې غوښتنه وکړي. په خو دغه موده 15 کاله وا او پناه غوښتونکو کولای شوي تر 15 کلونو تیرولو وروسته د بریتانیا دایمي اقامه ترلاسه کړي. د نویو بدلونونو یو برخه دا هم ده چې د پناه غوښتونکو قضیه به په هرو 2.5 کلونو کې یو ځل ارزول کیږي او کې اصلي هوادونه خوندي وګڼل شي بیرته به ورلېګل کیږي. د بریتانیا د حکومت نوی هڅه د دې لپاره دی چې د فرانسې یا مانش کانال لاره په ربړي بیړیو کې د کډوالو د ورتګ مخه ډپ کړي. یوازې د همدې کال لپاره له همدې لارې شاوخوا 9000 کډوال بریتانیا ته رسیدلی دي. په بریتانیا کې د پناه غوښتنې به ساري کچې ته لوړې شوې او د راپورونو له مخې لتیر یو کال راهیسې 111000 کسانو د غلطه د پناه غوښتنه کړې. د دغه پناه غوښتونکو ډیره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلاديش، سوریه او یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع دي. دا ښکاري چې د حکومت نوې طرحه به په پارلمان کې د کین اړخو قانون جوړونکو له مخالفت سره مخامخ شي. د کډوالو د ملاتړ سازمانونو او شوراګانو هم مخکې له مخکې دغه طرحه تاوتریخجنه او غیر ضروري بلل ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې می دالو کوم چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یوې بلې سیمه ییزې موضوع ته ورځو. د ازبکستان ولسمشر هڅه پیل کړي چې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري د یو سازمان په بڼه سره منسجم کړي. د منځنۍ اسیا سیمه چې د قانونو او انرژۍ بډایه زیرمې لري او په دودیز ډول له اقتصادي او سیاسي پلوه تر ډیره د روسیې تر نفوذ لاندې ده، په روسیو کلونو کې لویدیز هم ورته پام زیات کړی دی. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د یکشنبې پورز د مرکزی آسیا ټولنې په نوم د سیمه ییزې همکارۍ د یو سازمان د رامنځته کېدو وړاندیز وکړ. هغه دا په سیمه کې له 80 میلیونه د زیاتو کسانو لپاره د اقتصادي ادغام د پیاوړتیا لپاره یوه هڅه وبلله. د رویترز د راپور له مخې میرزیایف په تاشکند کې د پخواني شوروي د 15 جمهوریتونو او د آذربایجان مشرانو ته په وینا کې وړاندیز وکړ چې د مرکزی آسیا د 15 هیوادونو د مشرانو دغه منظمې غونډې د سیمه ییز بلاک په یو رسمي چوکاټ کې پر غونډو بدل شي. هغه د اقتصادي، امنیتي او چاپیریالي همکاریو د پیاوړتیا پر اړتیا هم ټینګار وکړ. قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چې په منځنۍ آسیا پورې تړلي او د قانون او انرژي بډایه زیرمې لري، په دودیز ډول اقتصادي او سیاسي پلوه له روسي سره نږدې اړیکې پاللي او اوس لویدیز ورته پام زیات کړی دی. پر دې سیمه چین چې یو نږدې گاونډی دی هم د پام وړ سوداګریز نفوذ لري. په راپور کې په دې اړه چې آیا د ازبکستان د وړاندیز ته نورو هیوادونو سمدستي غبرګون ښکاره کړی او کنه څه نه دی ویل شوی، خو د ټولو 15 هیوادونو مشرانو چې په تیرو څو لسیزو کې تر منځ کله ناکله اړیکې خرابې شوې ورستیو کلونو کې ویلي چې د سیمه ییز ادغام پراخول غواړي. د دې کال په پیل کې د سیمې دوه هیوادونو قرغزستان او تاجکستان خپل تر منځ د اوږدې مودې سرحدي شخړې چې په نتیجه کې په سلګونو کسان ووژل شول حل کړي. د دې میاشتې په پیل کې د ټولو 15 هیوادونو مشرانو په ګډه او همغږي ډول د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د خبرو اترو لپاره واشنگټن ته سفر وکړ. میرزیایف دا هم وویل چې د منځنۍ آسیا د ټولو 15 هیوادونو مشرانو دې ته رایه ورکړه چې آذربایجان دی چې د منځنۍ آسیا برخه نه ده او په جنوبي قفقاز سیمې پورې تړلی او اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي هم د دوی په منظمو غونډو کې شامل شي. د ازبکستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په وینا تاشکند نومبر په 15 او 14 د مرکزی آسیا د هیوادونو د مشرانو د اومي مشورتي غونډې کوربه وو. دغه مشورتي غونډه مفکوره هم د ازبکستان ولسمشر د 2018 کال په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې مطرح کړه او له هغې رئیس تر مشرتابه لاندې د همکارۍ په مختلفو برخو کې لشلو ډېر لوی غونډې ترسره کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به وړاندې درته دا وایو چې فرانسوي چارواکي وایي چې په نړۍ کې د داعش ګواښ که څه هم موجود دی خو وایي چې د پخوا پرتله د ګواښ کچه اوس کمه شوې او اروپا کې هم د دوی ګواښ اوس ډیر محسوس نه دی. په دې اړه راپور درته وروسته راځي خو اوس راځو یوې بلې په زړه پورې موضوع ته. هغه دا چې د ارسطو له وخته تر ننه فیلسوفانو او څیړونکو ته دا یوه معما وه چې ولې ډیری انسانان له بیرونکو یا ډارونکو فلمونو خوند اخلي. نوې څیړنې بیا ښیي چې ډارونکي فلمونه کولی شي د استراب یا ویرې لپاره درملنه وي. د دې څیړنې په اړه نور جزئیات له عصمت څارونه اورو.
که څه هم هغه فلمونه چې چیغې ویني او بوژدونکي صحنې لري بیرونکي دي خو نوې څیړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغېز کولی شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شي څخه چې بیری شي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي ځواب له بې باورۍ یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابلې په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقیقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیانیو ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د ریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څیړنې ښیي چې د ډارونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا په شان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیه او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټي هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواکمنۍ احساس ورکوي، او مقابله کوونکي یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څیړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل شبدیلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډارونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بې له دې چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څیړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویری فسا کاروي، بیلابیلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویری په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وي. سکریونر وایي چې فلمونه او د ویری کیسې هم دا نقش تر سره کولی شي، یعنی د کنټرول شوی ویری خوندي تجربه چې ذهن د ځان د کنټرول تمرین پرې کوي او استراب کموي. نو که هم بیرونکي فلمونه د زړونو درزا ډیروي، خو په پای کې کولی شي دماغ لا آرام کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه راپور نزمک په ویپانه کې هم ولولې د ویپانه آدرس ته ازادي رادیو ټکی کام کې چیرته انټرنیټ کاروي زمک پر ویپانه بسنه ما کوي د فیسبوک پانه تاسو ورخ کارا کوي حالته هم تاسو د ورځې تازه راپورونه خبرونه او په زړه پوري ویډیوګانې مندل شي پر انستګرام ټوئیټر او ټولنیزو نور پانو کې هم ازادي رادیو د لاسرسي ورده د آسیا د ځوانانو په شلوریز کرکټ جام کې نن دوشنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنگلاديش له الف لوبډله سره لوب لري لوبه د کابل په وخت ماخام و بجې د قطر پلازمینه دوحه کې تر سره کیږي افغان لوبډله وړ مورز د همدې سیالیو په لړ کې سریلانکا ته په دریو وکټو ماته ورکړه سریلانکا د پچی په ګټلو سره توپ وهنه پیل او افغان لوبډله ته د 101 منډو هدف ورکړ افغان لوبډله بیا وکول شوې چې په روسیا ورکه دغه هدف پوره کړي د خبری مجلې د پاشي بوته ورورو نګدکی ګو روسای راپور رخلو هغه دا چې فرانسوي چارواکي او تحلیلګر وایي د نړۍ دوه بدنومو ترهګرو ډلو داعش او القاعده د پام وړ و د کړي خو په وینا یې اروپا لپاره د ګواخونو کاچا لا هم کم ده په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا ورسته او فرانسوي چارواکي او چیرونکو په دې باور دي چې د داعش او القاعده اوسنۍ ورتیا لا هم د نړۍ امنیت ته یو ګواخ دی خو زیاتوي اروپا کې د احتمالي خطر کچا کم شوه د دوی په وینا یو وخت داعش او القاعده ورتیا درلود چې کسان وروزي او د بریټ په مخه یې اروپا ته واستوي خو په خبره یې منځني ختیځ په ځانګړي توګه عراق او سوریه کې د دغو ډلو ځپنې له هغوی دا ورتیا اوس اخیسته ده فرانسوی څیړونکو یو د جهادي ډلو کارپو مرس هکر بیا لوی بل اندېښنی پر د پورته کوي هغه دا چې اوس داعش او القاعده اروپا ته جنگیالي نشي استولې خو په تبلیغاتو سره د اروپا د نن خلک خپلورې شي هکر فرانس پرست ویلي تازه په فرانسې کې د داعش له تبلیغاتو سره د تړاو په تور یو افغان تبانی ولشوي او په وینا یې دا د داعش او القاعده د ګواخونو په بڼه کې د بدلون یو نه خده فرانس پریس که څه هم ندی ویلی چې دغه افغان د کومې پیښې په تور چیرته او څه وخت نیول شوی خو د هکر په وینا له داعش او القاعده څخه الهام اخیستل د ګواخ یو نوې بڼه ده
دا څه ښکاري چې له 2023 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړي خو تر اوسه د موضوع پر اروپا اغیز نه کوي دوی که هدفي بریدونو هڅه هم کړي شنډه شوې ده نن سبا الهام بخون کې تر هغري یو اصلي ګواښتي همدا څور زیوګاندې په فرانسې کې یو افغان ونیول شو چې د داعش له تبلیغاتو متاثر شوی و
د لټه اسلامیکو خراسان
د فرانسې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط فرانس پرسته ویلي داعش یو وخت سوریه او عراق کې زاله او مرکزونه درلودل خو په وینا یې اوس حالته لبخو لویدلی فرانسوي چارواکو دغه سرګندونه د نومبر په 13مه د داعش له خوا د پاریس د خونړي برید د 13مه کلیزې په مناسبت کړی دی د اسلامي دولت ډلې یادایش د 2015 کال د نومبر په 13مه د پاریس د کنسرت پر یو سالون او شاوخوا رستورانونو او کافي شاپونو او د غرض د فوتبال سټډیوم باندې وسلوال او ځانمرګي بریدونه وکړل هغو بریدونو کې یو سلو ډیر ستنه وژل شول د فرانسې د یو امنیتي سرچینې په وینا لوکومي ورځ چې 2019 کال کې په سوریا کې د اسلامي دولت ډلې یادایش مشر ابو بکر البغدادي او بیا 2022 کال کې په کابل کې د القاعده دویم نمبر مشر ایمن الزواهری و وجل شو د دغو دواړو ډلو مشرتابه کمزوري شوې د راپورونو لمخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل او د اسلامي دولت ډلې مشر ابو حفص الهاشمي القريشي د خپل پخوانی مشرانو الزواهری او بغدادي په څیر نوم او شهرت نه لري د فرانسوي چارواکو په وینا دغه مشران اوس د خپل ډلو سم مدیریت هم نشي کولای د فرانسوي امنیتي سرچینې د داعش د اوسنۍ شمیر په اړه هم ځینې ارقام ورکړي دوی ویلي اوس مهال سوریا کې د 0-1500 پورې داعش غړي فعالیت لري
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
azadiradio